السلام علیکم نن سه شنبه ده د مرغومی جدی اومه د دسمبر 28مه د شپږ بجو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. کابل کې غنو شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند بولی لاریون وکړ. د میدان شار له پخوانی شاروالی سره د شوزو د لاریونونو پر موضوع ژغیدلی یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
بېلابېلو بهرنیو پوهنتونونو ته بریالي سوي کسان وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی چې لاړ سو هلته سفر وکړو ځکه د هېواد له خوا هم هېڅ برنامه موږته نسته.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. نوریاس نوری خبري مجله په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي، خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې. طالبانو د نورین تلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري خوشی کړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت وایي دی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی. بشپړ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي، خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې. ښاغلي اوغلو پروندوشن بي وویل چې په دې اړه یو تفاهم لیک د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې لاسلیک شوی دی. د هغې په خبره متحده عربي اماراتو چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د کابل د هوایي ډګر د ملکي برخې چارې تنظیمولې هم لیوالتیا ښوولې چې له دغو دو شرکتونو سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو د سنبالولو لپاره د ترکیې وړاندیز رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې تر هغو به یوه نهایي موافقه ترلاسه نشي چې طالبان باوري بهرنیو عملیاتي شرکتونو ته اجازه ورنکړي چې د هوایي ډګر ترمینل خوندي کړي او طالبان هم په یوې فاصله کې د امنیتي چارو مسؤلیت ولري. طالبانو د نورین تلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري خوشی کړل. د عارف نوري زوی رومان نوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن مازدیګر څلور بجې د پلار خوشی کړل. نوري وایي چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی، خو هغه په دې اړه چې پلار یې تیرې دوه ورځې او شپې چیرې تیرې کړې څه ونه ویل. عارف نوري د تېرې یکشنبې په ورځ غرمه مهال په کابل کې له خپل کوره طالبانو ایستلی او له ځان سره یې بیولی و. د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایي رئیس حجت الله مجددي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو دوی ته ویلي چې د ښاغلي نوري نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره کوم تړاو نه لري. تر اوسه د طالبانو ویندویانو په دې اړه چې پر هغه لګول شوي تورونه څه وو او څه وشول چې نوموړی خوشی شو څه نه دي ویلي. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوه معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخجن چلند کړی او همې ډزې کړې دي. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت وایي دی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی، خو دې ته د شک په سترګه ګوري چې په دې اړه به روانه اونۍ په ویانا کې پیل شوې خبرې داسې یوه نتیجه ورکړي. ښاغلي بنت د اسرائیل پوځي راډیو ته نن سیشن بي وویل بلاخره به یوه ښه معامله وشي، خو آیا اوس چې یو محرک حالت دی د دې وخت را رسېدلی؟ هغه زیاته کړه نه، دا ځکه چې یوه سخت دریسته اړتیا ده. اسرائیل له دې مخکې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون سره چې اوس د احیا لپاره خبرې بیا پیل شوي مخالفت ښودلی و. اسرائیل په سیمه کې خپل سخت دښمن ایران تورن کړی و چې د اټومي خبرو په پلمه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي، هغه تور چې تهران تل رد کړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره د خبرو اتم دور پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شو. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه په امنیتي مسلو خبرې پیل کړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولي وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیا کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې د ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکول شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلافات ولرو. د هغه په وینا دا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن تاسو خبري اژانس ته د خبرو نیټه تایید کړې او ویلي دي چې دغه خبرې به د سویس په جنیوا ښار کې وشي او هیله یې ښوولې چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي به هم بحث وشي. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ پنځوسمې کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه کوله مار ممبۍ ته نږدې له خپل کوره وباسي چې دا یې وچیچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګل ته لیږدول شوی دی. د هغه څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 50,000 کسان مري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفي شپږ، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه صفر، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه منفي پنځه، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو ماښامنۍ نیم ساعت خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې یو شمېر شوزو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. خو لاریون وال وایي چې طالبانو پرې ډزې وکړې چې د دوی له ډلې شپږ کسان ټپیان سوي دي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت دې په افغانستان کې جوړ سي. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. نور حال په یو راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوې، هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو د لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو، پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یوه میرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري ځکه دوی زپي.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او له دوی سره د شوي تاوتری خالي پاړه پختنه وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخه نیسي او له خزو سره د تاوتری خالي راپورونه تخپریږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښه شوې او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښښ لپاره خبريالان هم وهل شوي تکول شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې دا لاریونونه پیل شوي او خزې پکې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړې پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي وي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خوځو شمیر چې شلو تنو ته رسیده، ټولو په یو وخت دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو په اړه یو شمېر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې اصولو یو له محرم پرته په لرې واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د ښځو په زده کړو تر خوای په کار بندیز لګولی، خو وایي ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوا کې طالبان وایي د ښځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د ښودو لپاره د خپل مشر ملا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خپور کړی. هغه فرمان چې منځپانګه یې په نکاح او ښځو ته په میراث ورکولو محدوده ده، خو د ښځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
نن په کابل کې ځینو ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت ولې په ځینو مواردو کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم او تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي. د دوی بیخ او ریشه بیرته هماغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوي نوي اډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلوي چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزي او جونې او نارینه یا خزي او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نوي مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسی په همدې توګه تاسو پوهیږئ په هغه ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په هغه ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاري فضا انساني فضا آماده وي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسي افراطی او تروریستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی پتیر حکومت کې هم لدینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکارا بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکسلمنونو سره په خپل کاری موده کې مخامخ شوی. څه فکر کوي چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوي چې دا هغه د ټولنې ذهنی واقعیت دی.
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنټسټیز او فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد او بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو د نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بې ګناه انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد ونه مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی دلته حتی که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کوي چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکړي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو او مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلې کړي؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سنبال کی؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درد اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، ښځو لپاره کاري ازادي، انساني ازادۍ، د تحصیل حق، د تعلیم حق. دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بلکل، خزی چې خطرونه په ځان منی او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کوي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. تاریخونه ګوا دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې که دار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې په افغانستان کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضیه غونډو پر مسأله خبرې کولې. په کابل کې نن هم ځینو ښځو د هغه څو په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریونوالو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او دوی وایي چې طالبان ورباندې ډزې کړي چې په نتیجه کې د دوی شپږ تنې ټپیانې سوي دي. پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې میشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځنګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی په ټینګار سره وایي تر هغه چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر اساس یو ټولګډونه اسلامي نظام رامنځته کیږي، د شیعهګانو استازي باید د هیواد په مهمو پریکړو کې ونډه ولري. نور جزئیات په راپور کې.
د اهل تشیع مذهب پر رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شمول او اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وکړې. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مسؤولین تمامي احزاب
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د ویناست په ترڅ کې وشوي. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسؤلینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایاو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل دا ټول غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخو 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي وو چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي یووالي، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقونو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو ویاند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناست کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړه شوې وه د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبله یې درلوده، دا اېش ډلې مسؤلیت منلی دی.
ومردل چې په افغانستان کې شیعه وګړو د طالبانو څخه د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د اهل تشیع د عالمانو شورا د دارالانشا مشر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دغه غوښتنې د اهل تشیع علماو لخوا په یوه غونډه کې مطرح سوي دي. طالبانو د دغو غوښتنو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکوریدو او د طالبانو په واک تر رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه محصلین له نړیوالې ټولنې څخه د همکاري غوښتنه کوي.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې د فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت وځندګي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
بونمان کسه کې یک
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم. زله نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاسته ورغی. خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ سوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین یو چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی چې لاړ شو هلته سفر وکړو، ځکه د هند هیواد لخوا هم هیڅ برنامه موږ ته نشته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یک شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د پلونه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی 3000 سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
تاسو لا پیغامونو
نن نظر محمدی دا ارغنداب لسوالی سر پیغام پیغام نور دا طالبان دا لورسوی چارواک سدا هلو اوارزو دا مکتبون علاقی دلکت ارغنداب لسوالی که مخکنی حکومت که دیر مکتبون و چا کار شروع نوی مکتبون جوره دادا نور سرانگا چه طالبان راقل دا مکتبون بند شده پیدا دا جیچ پا مکتب که ماشمان یو زکه ونکی درس وای او حیوانان وځو نه وځي نو موږ دا فایش کوو چې درته مکتبونه لاسه او کوم نړی او کښې د نا مکتبونه به دې لاسه او د نړیوالو سمدا خوښي چې باید طالبان ته هیڅ په مطلقه توګه نه پېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو ایران د بیرغ موږ غواړو موږ خپل بیرغ نه غواړو ټول سر ګرځون بیرغ هله اور څنګه دا چې ما په غوږ نه شم چې واڅه دا زما خپل د پروګرام له دغه ټول سوالي سره څه څه کوم چې ټول محترم یې څنګه طالبان مشران څنګه دا ویل او ارزو ده چې موږ چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولې ځکه چې دا موږ چې په دا شکل یې فل کېږي چې یو د ستري جوړې دی او ته یا د ستري په نامه باندې کوم مسلمان چې موږ سپټوري یا مسلمان رایج یا فلسطین کار نکي یا څنګه چې مارا وکړي طرف د ستري باندې د مستاپ چې دا خلک چې راځي راباسي په دغه باندې ډېر تاکي وساره نو کوي چې ټول څه د شي مستحق خلکو وي چې هغه راغو خلکو د پاره راغلي وي.
زه د خوست ولایت نه تماس شوی یم. دلته مرسته چې راغلی ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطاداران سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژنګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي، او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغه سې سړک په غاړه او ګورو کې زارۍ کوي چې موږ ته مرسته را ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنو ته یې ولې ورکوي؟ څوک یې خبرې نه اوري. د تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسې پیغام